د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویز بوریوال کاکړ مو په دې وساته خبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه واورو.
په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف د دې ډلې پر وړاندې ګڼ اړخیزه مبارزې باندې صلاح شوی دی. افغان حکومت وایي په اپریل کې په مسکو کې کېدونکې غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي او د لندن پولیس وایي د خالد مسعود په نوم یو کس د چهارشنبې ورځې برید کړی و. بشپړ خبرونه د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې غونډې په پای کې په خبره کړې ګډه اعلامیه کې ویلي په واشنگتن کې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې نړیوال ائتلاف به نه یوازې په پوځي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي بلکې د دې ډلې مالی سرچینې به هم کنګلوي. اعلامیه وایي د ائتلاف غړي هیوادونه ژمن دي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال به په شام، عراق او یا بل ځای کې پټن ځایونه جوړولو ته نه پرېږدي. په اعلامیه کې راغلي غړي هیوادونه به پر انټرنیټ د اسلامي دولت ډلې د تبلیغاتو او د ځوانانو د استخدام مخنیوي هلې ځلې کوي. افغان حکومت وایي راتلونکې میاشت مسکو غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د مسکو غونډه د دولتونو پر کچ ده چې په کې به د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې بحث کیږي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې 1200 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریس په اړه بحث کوي.
اتمر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې پاکستان طالبان د مسکو په غونډه کې ګډون ته هڅوي خو طالبان دا خبر ناسم بولي. ټاکل شوی چې د مسکو غونډه د اپریل په نیمایي کې جوړه شي. روسي چارواکي وایي غونډې ته یې امریکا هم وربللې خو واشنگتن لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر قومندان وایي ښایي روسیه په افغانستان کې له هغو طالب وسلوالو سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هیواد له امریکا پلوي حکومت سره جنګیږي. امریکایي جنرال کرټیس سکاپاراټی تیر مازیګر د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل پر طالبانو د زیاتېدونکي روسي نفوذ او ان د وسلوالو ډلې ته د اکمالاتو کولو شواهد لیدلې دي. سکاپاراټی دا روښانه نکړه چې د ده په فکر به روسیې طالبانو ته څه ډول اکمالات کړي وي. روسیو چارواکو له طالبانو سره د مرستې کولو تور ناسم بللی دی. طالب مشرانو رویټرز اژانس ته ویلي له 2000 زیږیز کال راهیسې له مسکو سره د پام وړ اړیکې لري خو زیاتوي چې د روسیې ښکېلتیا یوازې تر اخلاقي او سیاسي ملاتړه محدوده ده. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سنگیر ولسوالي لا هم د ملي پوځ او پولیسو تر واک لاندې ده. غوڅ ملاتړ تیر ماښام په یو بیان کې ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سنگین کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. بیان وایي له ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه نه دي وتلي بلکې یوازې مرکز بل ځای انتقال کړی دی چې له یوې مودې راهیسې یې پلان جوړ و. د ناټو بیان وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې ویجاړ شوي ول او ملکي وګړي هم په سیمه کې نه ول. په بیان کې اغلی کله چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته د سګیډ ولسوالۍ مرکز نوی ځای ته انتقال کړل شو نو دوی هلته پر پاتې تاسیساتو بمباری وکړه او طالبانو ته پرته له کنډوالو هیڅ نه دی پاتې. ناټو دا بیان تر هغې وروسته خپور کړ چې تېره ورځ ځینو رسنیو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د سنگین ولسوالۍ نیولې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیواد ته د ستنو شویو او کډوالو بچیو ته په ښوونځیو کې بې له قید او شرطه داخله ورکوي. د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د ولسمشر له سپارښتنې سره سم یې په ښوونځیو کې د ستنو شویو کډوالو ماشومانو داخلو ته ځانګړي اقدامات کړي دي.
افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په ښوونځي کې درس ویلی هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړي یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده موږ به دوی ته بې له کوم قید او شرط نه داخله ورکوو او بیا به دوی والدین ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي خو که اسناد پیدا هم نه شي موږ دی د ښوونځي نه محرومو.
تر دې مخکې افغانستان ته ستنو شویو کډوالو شکایت کړی و چې ماشومانو ته یې په اسانۍ په ښوونځیو کې داخله نه ورکول کېږي. د لندن پولیس وایي د چهارشنبه پر ورځ په وستمنستر کې د ترهګرۍ حملې مشکوک بریدګر خالد مسعود نومیږي چې 250 کلن وو، په برتانیا کې زیږیدلی وو او د برمنګم ښار په یوه برخه کې اوسېده. په عین وخت کې چارواکو بیګا ویل په ټوله برتانیا کې پرون په چاپو کې 8 کسان د ترهګرو فعالیتونو د تیاری په شک نیول دي. په دوی کې 1 کسان په برمنګم او یو یې د لندن په ختیځ کې نیول شوی دی. پولیسو تیر مازیګر وویل مسعود د برتانوي چارواکو تر وسنیو پلټنو لاندې نه وو. دا کس د برتانوي پارلمان په امنیتي ساحه کې د حملې پر وخت وژل شوی وو. پولیس وایي له وړاندې ورسره داسې استخبارات نه ول چې وښیي هغه د ترهګر برید نیت درلود. د برتانیې وزیر اعظم تیریسا می ویلی امنیتي چارواکو مسعود پیژنده او د متشدد سخت دریځې په اړه یې ورڅخه پلټنې هم کړې وې. د چهارشنبه پر ورځ دی بریدګر پر ویست منستر پله پر خلکو گاډی وخیجاوه او دوه کسان یې وژل. وروسته دې سړی د پارلمان په امنیتي ساحه کې یو پولیس په چړو ووهه چې وروسته مړ شو. اسلامي دولت ډلې دا وکړی چې دا کس د دوی وسلوالو. عراقی پوځي چارواکي او د فعالانو یو ډله وایي چهارشنبه ناوخته د موسل په رهایشي سیمه کې په چاودنه کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. یو عراقي قومندان بریګیډیر محمد الجبوري بیګا وویل د موسل الجدیدیه ولسوالۍ څخه 130 مړي ایستل شوي دي. د هغه ښاري سیمه ده چې پکې د عراقي حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. جبوري ویل دا پیښه د هغو بمونو له چاودېدو سره شوې چې اسلامي دولت ډلې خښ کړي ول. د موسل څار په نوم یوې خپلواکه ډلې ویلي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ملکي وګړي په زور په درو کورونو کې ورجمع کړل. دوه موټر بمونه یې د کورونو د باندې نصب کړل او خپل نښویشتونکي وسلوال یې د بامونو پر سرونو ځای پر ځای کړل. دا ډله وایي یوې ناپېژندل شوې الوتکې پر یوه ګاډي بمباري وکړه چې له کبله یې دواړه ګاډي وچول شول. ډله زیاتوي په دې چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 130 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای او سرا زهیر د کرنسوي آثارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.5 روپۍ او په 9.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغاني په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کویټه کې په یو نیمځې کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 4.5 او 19 او کویټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د اسلامي دولت ډلې د ضد نړیوال ائتلاف دور ځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې پریکړې به د افغانستان پر امنیت څه اغیز ولري؟ د دې ځواب به له شنونکو اوري. افغان حکومت وایي په اپریل کې د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي اوربلل شوي. د کورمی سوداګران وایي د خرلڅي لارې دي د کاروبار لپاره پرانستل شي.
د ایمول یاره ویلي باندې مهرباني ده وکړای شي چې د ټولې لارې خلاصې ایمول یاره دا خلاصې کړای شي.
د پاکستان ورځی په مناسبت په وزیرستان کې غونډه شوی و چې ګڼ خلک ورغلي وو.
دوا درې کله مخکې چې کوم په وزیرستان کې حالات بي اګه تور شپه ورته و یا اونن امن وینه کوم د خلک خوشحالي وینه.
تر پاکستان سوپر لیگ وروسته د قبایلو د سوپر لیگ کرکټ سیالي پیلېږي.
نو موږ هم دا پوهیږو شو چې موږ دنیا ته وخیو چې قبایلو کوم ټیلنټ شته کرکټ پاکستان لوګو پاکستان.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ سره ځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دور ځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا د دې غونډې په پای کې په خبره کړې ګډه اعلامیه کې ویلي په واشنگټن کې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې نړیوال ائتلاف به نه یوازې په پوځي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي بلکې د دې ډلې مالي سرچینې به هم کنګلوي. اعلامیه وایي د ائتلاف غړي هیوادونه ژمن دي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال به په عراق، شام یا بل ځای کې پټنځایونه جوړولو ته نه پرېږدي. په اعلامیه کې راغلي غړي هیوادونه به پر انټرنیټ د اسلامي دولت ډلې د تبلیغاتو او د ځوانانو د استخدام مخنیوي هم لپاره هم علیزلې کوي. د چهارشنبه پر ورځ غونډې ته په خپله وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو چې باید پر انټرنیټ هم د اسلامي دولت ډلې پر ضد هڅې وجنګیږي لکه پر مځکه چې پر ضد جنګیږي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او د ملي امنیتي ځواکونو هغو اقداماتو او هڅو ستاینه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې کړې دي. پاکستان د دې نړیوال ائتلاف غړی نه دی. زموږ همکار پامیر ساحل د دې غونډې او د اعلامیې په اړه په واشنگټن کې زموږ همکار افتخار حسین سره خبرې کړې دي.
د امریکا په خارجه وزارت کې د اتش پیټ هغه هیوادونو چې دا وخت د داعش څنډه وړلې پر ضد په ائتلاف کې د دې غونډه چې ده دا سرته رسیدلې ده. دا دوه ورځنۍ غونډه وه. په دې کې مهمې خبرې دا وې چې داعش ته په د جګړې په میدان کې په پوځي تګلاره باندې څنګه ماتې ورکړی شي، څنګه د دوی د مالي وسیلو مخه ونیولی شي، دویم دا چې د انټرنیټ په لاره دا وخت داعش څنډه وړلې لخوا چې کوم دی ورته ډیجیټل کالیفیټ یا د انټرنیټ په لاره دغه خلافت جوړول یا په دې باندې خپل تبلیغات کول، پیغامونه خپرول، د دې څنګه مخه ونیول شي. دا او د دې سره بیا څنګه د اروپا او نورو هیوادونو نه چې دوی د انټرنیټ په لار باندې خلک برتی کوي د جګړې لپاره دغه مخه ونیسلی شي. په دې باندې چې کومې غټې غټې فیصلې چې په ګډه سره به کار کوي، په کم چوکاټ کې به کوي، کومې ستراتیژۍ به وي او کومې پالیسۍ جوړې کړې دي، په هغه کې خدا دی چې دوی به نه صرف د جګړې دغه میدان کې سره یو بل سره کومک کوي، بلکې د دغه اهدافو لپاره شې یو بل سره به په ګڼ اړخیزه لارو باندې همکاري کوي.
افتخار حسین صاحب، دغه ائتلاف چې دی د داعش یا د اسلامي دولت ډلې پر ضد چې جوړ شوی دی، دوی چې دا پریکړې وکړې دای د ټولې نړۍ په سطح باندې کړې دي کنه ځانګړې توجه د منځني ختیځ لوري ته ده؟ ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې هم دې ډلې سر راپورته کړی دی او د ځینو حملو ذمواري هم منلې ده.
پاکستان په دې ائتلاف کې نشته دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په خپل وینا کې په افغانستان کې داعش ته هم اشاره کړې وه او په خاص توګه د پروستیو کې چې په کابل کې کم په یو پوځي هسپتال باندې بریچ شو نو د هغې ذکر هم کړی و.
تاسې واوریدل چې د مارچ پر 2 او 3 د امریکا په قربتوب په واشنگټن کې د اتش پیته هیوادونو او سازمانونو د استازو پر دې بحث وکړ چې څنګه د اسلامي دولت ډلې پر ضد پریکنده مبارزه کولای سي. په غونډه کې د نورو تر څنګ د افغانستان لوړپوړي استازي هم ناست ول. پښتنه دا ده چې آیا دا غونډه د افغانستان او پاکستان پر امنیت اغیز لرلای سي او که څنګه؟ په دې اړه رپورت لاندې د مې ورسته. د افغانستان او پاکستان د سیمایزو او امنیتی چارو کارپوهان په واشنگټن کې د ترسره شوی نړیوال غونډې ارزښت په بیل بیل نظر ګوري. په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو او څېړونکو حکمت اعظمي وای اوس په دې کې شک نشته چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعال شوی ده. د ویل چې دا ډله یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره هم یو خطر دی. حکمت اعظمي ویل دای فکر نه کوي چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف دی نیغ په نیغه په افغانستان کې دا ډله وځپي.
کوم ائتلاف چې په نړیواله سطح د داعش پر وړاندې دی دا به ډېر مستقیما د افغانستان سره رابطه ونه شي درلودلی. زموږ فکر دا به داسې وي چې د امریکا سره په تفاهم او هماهنګي او د ناټو هغه میشن ته حمایت ورکولای شي چې د داعش پر وړاندې وجنګیږي.
نوموړي وویل که څه هم په دې سیمه کې د داعش زیاتره فعالیت په افغانستان کې دی خو په بلوچستان کې هم فعاله ده، په کار ده چې وځپل سي.
په پاکستان کې چې کوم د دوی سل فعال دی هغه په بلوچستان کې دی. هلته هم زه فکر کوم چې اوس لازمه دا ده چې امریکا او یا دغه ائتلاف د داعش پر نړیوال ائتلاف د داعش پر وړاندې باندې دا باید یو نوه پر پاکستان کې د ډرون عملاتو ته زه فکر کوم یو نوه ضرورت لیدل کېږي چې باید په بلوچستان کې د هغوی مشتابه او یا سل زواغه کم کارمندان چې د داعش باید له منځه ولاړ شي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وای داعش په پاکستان کې دومره جدي خطر نه دی. دی وای په کار ده چې د دې ډلې پر ضد په افغانستان کې ګامونه پورته شي.
زما په خیال داعش په خپل یو مسله ده په افغانستان کې او د افغانستان پاکستان مازه سره خپل شي راکو کې دا جوړېدي شي او په کار ده چې امریکا او هلته کې نو قوتونه دي خاص کر انډیا هغې سنجیدګۍ باندې غور وکړي. پاکستان طرف ته خو دونه مسله نشته.
نوموړي په پاکستان کې د داعش د ممکنه خپرېدو په اړه وویل
داسې چې په افغانستان کې خوشي نو بیا پاکستان ته راتلی شي. خو اوس پاکستان کې کوم دی خپل بارډر ډېر مضبوط کړی دی او ورځ په ورځ یې مضبوطوي او نه غواړي چې هغه طرف ته داسې خلک راشي او په دې سلسله کې روس هم فکرمند دی.
پاکستانی چارواکي پر دې سربیره په خپل خاوره کې د داعش له موجودګۍ انکار کوي چې یادې ډلې د سند صوبې په سیون شریف کې د خونړي برید پړه منلې وه. خو افغان چارواکي نه یوازې په خپل خاوره کې د داعش شتون او فعالیت مني بلکې وایي چې زیاتره وسلوالې پاکستاني دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
افغان حکومت وایي د مسکو په راتلونکي غونډه کې طالبان نه دي وربلل سوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار هنیف اتمر تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل دا ناسته د دولتونو یا ریاستونو په کچه د نموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې اسوسییټیډ پریس اژانس خبر ورکړي. پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې طالبان په اپریل کې د مسکو په غونډه کې ګډون ته تیار کړي. طالبانو د اژانس دا خبر ناسم بللی دی. اجمل تورمان له کابل نور حال راکوي.
وروسته تر هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې ګوندي پاکستان هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره واڅوي، افغان چارواکي وایي چې دغه ناسته د دولتونو په کچه ده او طالبانو ته پکې بلنه نه ورکول کیږي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې روسیا او افغانستان په دغه ناسته کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې 1200 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریس په اړه بحث کوي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د یوشمیر طالبانو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي. د یادې سرچینې په وینا اسلام آباد له دې عمله تر نړیوال فشار لاندې دی چې طالبان سولې ته اړ پاسي. اسوسییټیډ پریس دغه شان د دوو طالب چارواکو په حواله چې نه دي غوښتي نمونه واخیستل شي ویلي که د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي خپلې غوښتنې به مطرح کړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په خبرو کې دا شان راپورونه ناسم وګڼل او رد یې کړل. افغان چارواکو ویلي چې په مسکو کې ناسته د افغانستان د سولې په اړه او دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون سیوادونه برخه واخلي. روسی چارواکو ویلي چې په دغه غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړي خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې امریکایي چارواکي به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. په تیرو دوو میاشتو کې روسیا د افغانستان په اړه د دوو نورو ناستو قربانه هم وه چې په لومړۍ هغه کې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې او د دغه هیواد له تون غبرګون سره مخ شوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي محمد داود وایي پاکستان مخکې تر دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي اعلان کړي په داشان کړنو سره غواړي وخی چې په افغانستان کې د سولې پلوي ده.
پاکستانان غواړي چې نړیوال ټولن ته په تیر بیا امریکا ته دشي وخی چې پاکستان په ټوله کې په افغانستان کې د سولې پلوي ده او غواړي چې طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي
یعنی یو ډول اعتبار تر لاسه کوي.
افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار محمد انیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته مسکو ته ولاړ. اتمر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل چې افغانستان مسکو خپل سیمه ییز ملاتړی ګڼي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتری
غلام چې جوړ دی
هر طرح کې بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند ته سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په اروپا کې د ناتو یو کمانډان وایي په وروستیو کې په وسلوالو طالبانو کې د روسي نفوذ زیات شوی دی. د کمانډان بیګا د امریکا د سندی یوې کمپنۍ ته ویلي چې کېدای شي روس او طالبانو ته مرستې ورکوي. طالبان وایي روس ورسره یوازې سیاسي او مانوي مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په اروپا کې د ناتو قماندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې شاید دغه ډله د روسیې لخوا اکمال شوې هم وي. د امریکایي جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې د ګټلو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې په تیرو شپږو کلونو کې په هغه هیواد کې څه باندې 1800 امریکایي سرتیر وژل شوي دي، نو د خبره ناتو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو له لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قوله ویلي وو چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه په کښتیو کې وسلې د عامو رود له لارې د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا یې د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالیو ته وړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي وو چې روسیه د تاجکستان د سرحد له لارې طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپلې اړیکې تاییدوي خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوې اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې هیواد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی صلاحکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخې او متنوع اړیکې لري.
په تاسف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بلخصوص د افغانستان په وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي، مالی، استخباراتي او نظامي ملاتړ په لاس وهلی. او موږ تاسو ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ په دوامدار توګه ساتي.
بلخوا افغان حکومت تېره اونۍ ویلي وو چې روسیه ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته سوی دی. طالبانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له 2005 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پام وړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. یو شمیر وزیرستانی کډوال وایي چې دوی په پاکستان کې له رواني سرشمیرنې او کورشمیرنې څخه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مارچ له 15مې کورشمیرنه او سرشمیرنه پیل شوې ده چې د مې میاشتې تر 15مې به دوام لري. د وزیرستان د کډوالو په اړه وار لمخه هم اندیښنې راپورته کړل سوی. سلام مسعود پر رپورټ لري.
د وزیرستان د افغانستان صوبې پکتیکا سیمې لمن تا په کډو ورغلي قبایلیون ویایي چې جنگ زبولي د کډوالۍ د ژوند نه سخت تغییر اوس داسې معلومیږي چې دوی به د خانهشمارۍ او سرشمېرنې د عمل نه هم بې برخې پاتې شي. په دغه قبایلیون کښې شامل ځینې کسانو خپل مشکلات او غوښتنې په دا رنګ بیان کړې دي.
ملک شاه وزیر د لمن نه خبرې کړ مشتا د حکومت د پاکستان د مردم شماری ته پرای کاغذ هیر والا شي او د واپسي پروګرام هي جوړ کو. مشتا سم تکلیف تا وړه مشرمون په ډاګون زنانه بالکل دی ونه وخت ته سپیس سب کوي او میز او خبرې باندې حکومت سره ونه لای کړه او نه په کوډ مش نه لري هغه وه رنگ شي وطن هم پریا شو زمين زکه هتا باشوي امیر مدینه هتا باشلو یو تو خان ملک حکومت مې ته خبر غاور نو کو مې ته سره تکلیف تا ته مې ببرنی نه شي تکلیف تا په خیمه کې د وزیرانو سره کاروبار نشته چې ځان د نو سره در با دایري دي چې ما د خپل وطن تبا ده نه د بل څه د شمارې نه پته کیږي.
د دغه قبایلیانو ژغمې چې سېنېټر محمد صالح شاه قریشي ته ورسوه هغوی څه ځواب راکړه وار وای ځنې
په افغانستان کښې چې کومه مشته خلک دای ماسي ده یا وزیر یا داور که دا پاکستاني نه وي د پاکستان شهریت یې نه وي نو دا هېڅ څوک چنتي نه کوي. که بیا دا پاکستاني وي د څه مشکل د وجې نه پوس پنډېږي دا پاکستاني دادا ور خپل کو دادا د مجبورۍ په عالم کښې نه پرېږدي سابو د ده دپاره دا وبانې سر ګرځېدلی وي دېخ ته دا اجازت ورکو چې دې خپله خوره ته روشي په خانه شمارۍ کښې په مردم شمارۍ کښې سا وخلي.
افغانستان ته ورغلي دغو قبایلیانو دا غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې په میږه نورې سترګې نه پټوي میږ ته د زرکې د واپس لجدولو لارې سمې کړي که نورې شګړې نه هم وي چې د خانه شمېرۍ سرشمېرنې په عمل کښې خو برخه واخلو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تېر ورځ د پاکستان ورځې په مناسبت پوځ په شمالي وزیرستان کې لوی غونډه کړې چې ورته ګڼ قبایلي مشران، ځوانان او ماشومان ورغلي وو. په پیل کې د میرانشاه او میرعلي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالي وسوه، بیا پوځ پریډ او خلکو اتڼ وکړ. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له دوی سره خبرې کړې دي، راځئ چې ورته غوږ شو.
زمون هم طارق دور دی خو دې نه دوه درې کاله مخکې چې کوم په وزیرستان کې حالات وي هغه توره شپه ورته ویا خو نن چې زه کوم حالات وینه، کوم امن وینه، کوم د خلکو خوشحالي وینه او په دې کې انشاءالله چې موږ څومره ځوانان دي او موږ دا غواړو چې الحمدلله دا امن همیشه د پاره قایم دایم شي او دا یو لهر و دا لهر په موږ باندې تیر شو. موږ داسې کسان بیا خپل وزیرستان ته هرګز موږ دې ته اجازت نه ورکوي چې زموږ د امن ډسټرب کړي یا موږ امن خراب کړي. دا زموږ د پاکستان د وزیرستان د 20 کروڑ عوام زمکه دی.
ملک حاجی دریا جان میرا ډېر لوی خوشحالي په علاقه شه امن امن دروای میشتا د امن ضرورت دی، تعلیم د صحت امن دا قائم دی وسوتل شي می ډېر لوی زبل شوی چې میر سره هم دا دینه وکړو میشتا د این جی او لار ولاړي اسکول د ویډ کې کتابینه دي چې میر تعلیم وکړي او اسکولی نه میشتا معلومات وشي هسپتالی نر دا برابر شي میر جنوزا پتیخا نه وه په بد حالات وي نن مو جنوزا پتیخا په کور دو چې لوس والا ورکي
دمون هم شریان دی پتټ کړه چې سبق بیایا نن چې میر د ټوکلي یونس خان ګراونډ ته ډېره سخته خوشحالي ده میر چې خوشحالي غوړي نه ره چې داسې چې خوشحالي وي دا وي نه دا دوس ټول ګراونډ نه خوشحالۍ نه ډک دی میر غوړي چې سولي نه بود وي مخ ته میر ډېر ډېر سکول ته نه ځي خوشحال سولې ته سي زه غوړم چې شاف سر ډېر ښه تعلیم وکړه.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهۍ دپاره د یو نشت خاورې دپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی بېخي غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانۍ
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته نن به تا د اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی. پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا په کوربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې چې پکې پریکړه شوې چې د دې ډلې پر ضد به هر اړخیزه مبارزه کوي. افغان حکومت وایي راتلونکي میاشت د مسکو غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د مسکو غونډه د دولتونو پر کچه ده چې پکې به د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې بحث کیږي. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر قومندان وایي ښایي روسیه په افغانستان کې له هغو طالب وسلوالو سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هیواد له امریکا پلوي حکومت سره جنګیږي. دا خبره امریکایي جنرال کرټیس سکاپاراتی تیر مازدیګر د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده. خدای روښانه نه کړه چې د ده په فکر به روسیې طالبانو ته څه ډول اکمالات کړي وي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت بیګا ویلي د هلمند سنگین ولسوالي لا هم د ملي پوځ او پولیسو تر واک لاندې ده او هلته یې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ناټو دا بیان تر هغې وروسته خپور کړ چې 13 ورځې نو رسنیو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د سنگین ولسوالي نیولې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیواد ته د ستنو شویو کډوالو بچیو ته په ښوونځیو کې بې له قید او شرطه داخله ورکوي. د لندن پولیس وایي د چهارشنبه پر ورځ په ویسټ منسټر کې د ترهګرې حملې مشکوکه بریدګر خالد مسعود نومیږي چې 250 کلن و په برتانیا کې زیږیدلی و او د برمنګم ښار په یوه برخه کې اوسېده. په عین وخت کې چارواکو بیګا وویل په ټوله برتانیا کې پرون په چاپو کې 8 کسان د ترهګرو فعالیتونو د تیاری په شک نیولې دي. او عراقي پوځي چارواکي او د فعالانو یو ډله وایي چهارشنبه ناوخته د موسل په رهایشي سیمه کې په 14 کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. یو عراقي قومندان بریګیډیر محمد الجبوري بیګا ویل د موسل الجدیدیه ولسوالۍ څخه 108 مړي راایستل شوي دي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کوله. اوځو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې ماشومان سره ناوړه چلند یا جنسي زیاتې یو نړیواله مسله ده. داسې یو ملک یا کلتور نشته چې هغه د دې نه پاک وي. ادارې وایي پاکستان هم دې معامله کې مختلفه نه دی او د نورو ملکونو غوندې دلته هم ماشومانو سره جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې په وینا د بیرحمه شمیري کال 2018 نومې د یو نوي راپورټ تر مخه چې تیر کال پاکستان کې شاخوا 3000 ماشومان د جنسي زیاتې ښکار شوي دي چې پکې شاخوا 3300 جنکي او 1100 کان شامل دي. په دې کې زیاتره پیښې پنجاب صوبه کې رامخته شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان لپاره چیلنج دا دی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره خپلې هلې ځلې د ترقی یافته قانونو برابر راولي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان کې لږ ډیر داسې کارکوونکي شته چې هغوی د زیاتې ښکار خلکو کومک کولی شي. یو شمېر رپورټونه دا وایي ماشومان همیشه رښتیا وایي چې کله هغوی سره زیاتې وشي. موږ ټول له پکار ده چې خپل ماشومان واورو او د ککړ خلکو پر ضد څه اقدام وکړو. جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي شاخوا 2284 ملک د ترهګرۍ په نخښه ده. د وسلوالو ختمولو لپاره اړومبی سربې اس عملیات وکړې شو او اوس د رد الفساد غوندې عملیات روان دي. ادارې وایي د ملک ګوډ ګوډ کې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات روان دي خو تر اوسه لا د وسلوالو مکمل خاتمه نه ده شوې. د سچې یو واضح ثبوت په اورګزی ایجنسی او جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید و. ادارې زیاتوي د دې پیښو نه ظاهریږي چې وسلوال تر سرحده پورې فعال دي او ملک ته نقصان رسولو او امنیتي ځواکونه نخښه کولو نه ډډه نه کوي. ادارې په وینا چې په وسلوالو کابو موندلو لپاره ټول ملک روان اپریشن کې د تیزوالی راوستې شي او د لړکې د پوځ د مشر دا بیان د حوصلې وړ دی چې راځئ نن دا لوس وکړو چې موږ به پاکستان له فسادیانو پاکو. ادارې اخیره کې لیکي ملک نه د فسادیانو خاتمې بغیر د امن منزل نشي حاصلېدی خو د دې لپاره ضروري ده چې ولس هم په خپل چاپېرچل نظر وساتي او د وسلوالو په نشندهۍ کې کومک وکړي. آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، پېښور کې په دې وروستو کې شوي بارانونو یو وار بیا د ښار کوڅې او بازارونه په ډنډونو کې بدل کړي. د ښار د صفایي او د اوبو د وتو نظام کې خوایل لپاره چې کم کوشونه شوي وو هغه هم ګټور ثابت نه شول. ادارې لیکي د مسلې پایداره حل د اوبو د وتو په نظام کې د پلاستیک بوجۍ د لرې کولو سره ممکنه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دې لړ کې حکم ورکړی و، خلاصه نه دي شوي. خبر دا و چې د صفایي مهمونه او نور ارضي اقداماتو په ځای د مسلې په پایداره هواري توجه ورکړی شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روشنس خبر ایجنټس د پاکستان ورځې په مناسبت په سوي پوځي پریډ کې د چین، ترکی او سعودي عرب ځواکونو د ګډون پر ارزښت لیکنه کړې ده. هلته امریکایي ورځپاڼې دی نېشنل انټرست مجلې بیا په لیکنه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استولو وړاندیزونه څېړلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنسی کې د پاکستان ورځی په پریډ کې د سعودي، ترکی او چین ځواکونو برخه اخیستل د دغو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ژورتیا په معنا ده. د دې هیوادو ولسمشر ممنون حسین ویلي دا لومړی ځل دی چې د چین ځواکونه په یو بل هیواد کې په پریډ کې برخه اخلي، چې دا د په خبره په داسې حال کې یو تاریخي موقع ده چې دواړه هیوادونه د 65 جوړښت په پراخو پروژو ګډ کار کوي. پاکستان او چین د اقتصادي راهداري د مخې د 50 ارب ډالرو چې پیسې یې بیجنګ ورکوي په پروژو کار کوي. د دې له مخې به په پاکستان کې ریلوی لاین، د سړکونو جال او پایپ لاینونه جوړول کېږي. د سعودي عرب او ترکی ځواکونو هم په پریډ کې برخه اخیستې چې دا د دواړو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ټینګولو څرګندوی کوي. د نېشنل انټرست مجلې بیا په افغانستان کې د ترګریز جګړې په اړه مقاله لیکلې چې پکې د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن د وړاندیزونو جایزه اخیستل شوې ده. جان نیکولسن وړاندیز کړی و چې باید افغانستان ته اضافي ځواکونه له ډیرو اختیاراتو سره ولېږل شي چې دارنګه پر ځای ولاړ حالت ختم شي. په مقاله کې ویل شوی چې د ډیرو اختیاراتو معنی دا ده چې امریکایي ځواکونو ته له طالب وسوالو سره د مخامخ جګړې کولو اجازه بیرته ورکړل شي، چې ورسره به د ولسی وګړو د وژل کېدو خطر هم تړلې وي. په مقاله کې راغلي چې ممکن ده د اضافي ځواکونو لیشت پر ځای ولاړ حالت تر یو حده بدل کړي او دا تر یو څه وخت پورې پایښت هم ولري، خو تر هغه به پایښت ولري تر څو امریکا د دې لپاره پیسې ورکول غواړي. خو لیکوال وایي که امریکا اضافي ځواکونه ولېږي او که یې ونه لېږي، خو د واشنگتن اوسنۍ تګلارې له مخې به د امریکا ژمنتیا د تل لپاره هم داسې وي. دا ځکه چې دغه تګلاره هغه مځکني او سیاسي حالت نسي بدلولای چې له وجې د پاکستان او افغانستان پولو شاوخوا سیمو کې نړیواله ترګري لپاره حالات سازګار دي. د لیکوال په خبره د دغه سی یو حالت یوازینی حل سیاسي دی. د دې په خبره ترګري د ترګرو د شتون له وجې نه ده او نه هم د ترګرو په وجلو سره ترګري له منځه تللی سي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د لندن پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ پر هلته پسوي برید کوونکی خالد مسعود نمیږي چې په کینټ کې زړیدلی و او څه موده مخکې یې په برید کې کارولی موټر په کرایه اخیستی. پولیس بیګا په یو بیان کې ویل چې دا کس 250 کلن و. نور تفصیل یې په دې رپورټ کې و.
د لندن پولیسو ویلي په دې ښار کې د تیرې ورځې د تروریستي برید عامل خالد مسعود نومیږي چې 52 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی دی. پولیس وایي مسعود په دې وروستیو کې په ویسټ میډلینډز کې اوسېدلی و. نوموړی د بریتانیا کینټ سیمه کې زیږیدلی او د پولیسو په خبره اوس مهال په اړه کومه څېړنه نه کېده او داسې مخکینی معلومات نه و چې وښي د تروریستي برید نیت درلود. صدراعظم تریزا می د بریتانیا پارلمان ته ویلي چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور له دې حمله کوونکي څو کاله مخکې هم تیرنی کړوي او پولیسو ته یې دا نظر ورکړی چې هغه د سختریزو اسلامي افکارو تر اغېز لاندې و. د پولیسو په خبره دوی اوس پر دې کار کوي چې ومومي آیا واقعا خالد مسعود له اسلام پالو توندلارو الهام اخیستی که څنګه. د بریتانیا امنیتي مسؤولین وایي پر نوموړي تر دې وړاندې کوم تروریستي تور نه و پورې سوی، خو ځینې پخواني محکومیتونه یې درلودل، لکه په 1903 کال کې په یوه جنایي پیښه او په 2003 کال کې د یوې چړې په درلودلو محکوم سوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په نیویارک کې یوې خبرې غونډې ته د دې حملې په اړه وویل چې پر لندن برید پر ټوله نړۍ برید دی.
Today
there are victims. دوی تاسو شای په هیږي چې په لندن کې د یو لوسي هوادونو وګړي په قربانیانو کېستا او دا شی چې په لندن کې یو حمله پر نړۍ حمله ده. د اسلامي دولت ډلې د لندن د بریټ مسولیت منلې. د ډلې په دایښ پوری تړلې عامه او پانه کې ویلې چې د بریټ د هغو هوادونو وګړو ته گزار دی چې د دایښ پر ضد نړیوال ائتلاف کې شکل دي. چارواکي وایي کومان کېږي چې مسعود به په یوازې سر د ویسټ منسټر برید کړی وي، خو دای هم نه دی رد کړی چې شایي نور کسان په دې پیښه کې ښکېل وي. د پنجشنبې په ورځ په ټوله بریتانیا کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه نیول سوي دي او تر پوښتنو لاندې دي. د بی بی سي په راپور کې راغلي چې هغه موټر چې په دې برید کې کارول سوی و تېره اونۍ په برمنګام کې د انټرپرایز په نوم د کرایي موټرو له یوې کمپنۍ څخه په کرایه اخیستل سوی و.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
هند پر دې غور کوي چې آیا د افغان ځواکونو الوتکې ترمیم کړي او کنه. رویټرز خبري ایجنټ وایي له دې کار سره هند له افغانستان سره پوځي مرستې زیاتوي، خو په تیرو وختونو کې دې ډول اعلانونو او ژمنو پاکستان خپه کړی دی. د دې لیکنې مهمه برخه بشیر ګواش وړاندې کوي.
هندوستان تیر کال د هغو روسي هلیکاپټرو د جوړولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی وو چې دا مهال ولاړې دي. کابل کې د هند سفیر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې پلاوی د اندازې تر مخه به د دغو 1100 الوتکو په بیا جوړولو 50 میلیون ډالر لګښت راځي. هند په داسې مهال افغانانو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې افغانستان کې سیمه ییز هیوادونه چین او روس هم د خپل نفوذ او اغیز پراخولو په لټه کې دي. کابل کې هندي سفیر منپریت ووهرا رویټرز خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي چې دوی افغان ځواکونو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه خپله ارزونه کوله او په ځانګړي ډول یې دا کتل چې هغوی ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې هوایي مرستو ته څومره ضرورت لري. دا نوموړی په خبره پر دې فکر کوي چې دې لړکې څنګه مرسته وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې افغانستان کې ډېرې پوځي ترانسپورټي او بریدونو لپاره کارېدونکي هلیکاپټرونه شته دي چې نوو پرزو ته ضرورت لري. دا اکثره الوتکې روسي دي. د بندیزونو له وجې افغان ځواکونو سره مرسته کوونکي غربي هیوادونه نشي کولی چې له روس څخه د دې هلیکاپټرو د رغونې لپاره سامان واخلي. پر هند داسې کوم بندیز نشته دی. د اژانس په وینا نوې دلی به تر روسي ارزونې وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې پریکړه وکړي چې آیا دې لړکې مرسته وکړي او کنه. هند په 2015 کال کې افغانستان ته 4 جنگي هلیکاپټرونه ورکړي وو، خو په عمومي لحاظ افغان ځواکونو سره د ډېرې پوځي مرستې په ځای د پرمختیا لړکې ملاتړ ته ډېر پام کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې کابل او نوې دلی ډېرې ښې اړیکې لري. دواړه له ګاونډي پاکستان شکایت کوي چې پر خپل خاورې د میشتو وسلوالو ځپلو لپاره ډېر څه نه دي کړي. اسلام آباد بیا وایي هند باید د افغانستان له خاورې پاکستان کې د ناامنۍ جوړولو اجازه ونه لري. افغان چارواکي وایي دوی هیڅ چاته داسې اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل ملک پر ضد وکاریږي او دوی په خپل د لاسپوڅو ډلو د تشدد قرباني دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د کورمی سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خرلڅۍ لار دی د کاروبار لپاره بیا پرانستل سي. دوی وایي په فروری کې په سیون شریف کې د لال شاباز کلندر پر مزار تر برید وروسته دا لار تړلې ده چې د دوی کاروبار نه یې کاروبارونه یې اغیزمن کړي دي. څو ورځې مخکې د پاکستاني وزیر اعظم تر امر وروسته د مارچ پر 28مه د تورخم او چمن لارې بیرته پرانستل سوې. تفصیل طارق او رغزی راکوي.
د کورمې ځایي تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خرلچو لار دې زر تر زره کلو کړي، ځکه چې تیر 15 ورځو بندیز ورته سخت مالي تاوانونه اړولي دي. ملک اعظم خان چې ځایي تاجر دی مشال لډیو ته وایي کله نه چې د خرلچو لار بنده شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. لکور میں د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خرلچو لار ډیره مهمه ده، ځکه چې دا د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. محمد انوار چې په ساده کې هرتی دی مشال لډیو ته وایي په سړکونو کې د میوو او سبزیانو ډک گاډي ولاړ دي، افغانستان ته د ورختو په انتظار دي او زیاتوي چې که دغه لار زرکولو نشول نو ټول مالونه به خراب شي. د انځری حاجی مصائب حسین چې د پړچینار د تاجرانو اتحادی یو مشر دی مشال لډیو ته وایي د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف اعلان له افغانستان سره تورخم او د چمن لارې پرانستل شوې، خو د خرلچو لار لا هم بنده پرته ده. په کار ده چې دا دې هم کولو شي.
کرنل صاحب سره ملو شو، هغه مو ته ویلو چې یاره مو ته هغه نه څه نه مې کله بلای سور نه اوسه پورې څه یې غنه دي شوي تلو نه دي شوي چې تاسو دا ټریډ خلاص کړئ. بیا مو بي سره خبره وکړه، یاره ته دغه خبره وکړه چې د ایمول یاره ویلې باندې ایمنی سره مو وکړه، لانسرې تر سره مو وکړه، نو مهرباني ده وکړه شي چې دا ټول یاره خلاص دي، ایمول یاره دا خلاص شي.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري مشال لډیو ته وایي هلته سکیورټي صورتحال داسې دی چې حکومت د خلاچو لار نشي پرانستلی.
دا خبره کوي چې یاره کوم په بارډر باندې څو وختونه کېږي، د مکی کېږي، خرلچۍ باونډري باندې ټولې زمکه هم د مکی شي وي او باونډري پار نه مطلب ټیکونه راسي پینه دا لاره دوی بند کړې ده.
واضح دی چې له تیر څو وخت نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې په خرلچو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې په سرحدي ګیټ ځانمرګې برید شوی و چې پکې پولیټیکل انتظامي تر مخه د ملیشي ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغه برید زمواري انتقام وزیرستان تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او جماعت الاحرار ډلو په خپل سر اخیستې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان ولسی جرګه وایي په هغه هیواد کې د بهرنیو سرتیرو د شمیر زیاتولو پر ځای له افغان ملي ځواکونو سره مرستې وسی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت مهم دی، خو دوی په تیرو کلونو کې د جګړې په ختمولو نه دي توانېدلې. واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
ولسی جرګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو له غوښتنې وروسته وایي چې د توریزم سره د مبارزې لپاره غوره لار د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د تیرو کلونو تجربې ښیي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل روانه جګړه نه شي کابو کولی.
خارجي قوتونو نه چې په افغانستان کې شمیر زیات سي، خبر دی چې د افغانستان اردوی ملي، پولیسي ملي او امنیتي ملي تقویه سي تر څو دوی خپل اراضي سره ښه بلدیت لري او وتوانېږي چې هغه جنګ، هغه نااعلان شوی جنګ چې څو استقامتونه لري، د هغې سره ښه پېژندلي لري،
او دغه جنگ مهار کی.
همایون وای له مخالفینو سره سولې هم ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې واګې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ کوونکو په لاس کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا په کانفرنس کې د امریکای متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې د تروریستي ډلو او د داعش سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کړي. جنرال نیکلسن هم تیره میاشت د امریکا کانګریس ته ویلي چې د افغانستان د روانو په ټپ ولاړو حالاتو د ماتولو لپاره 3000 اضافي سرتیرو ته اړتیا ده. اوس مهال 8400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. دغه په خبره د نظامی وسایلو د کمښت پوره کول، د هوایي او ځمکنیو ځواکونو د وړتیا لوړول، د پوځیانو روزنه او د استخباراتي برخې څخه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. تر دې دمه واشنگټن افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه لاس نه دی ویلي. د نظامی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د پوځیانو په ډیرولو سره حالات بدلون نشي موندلی. لاډلی میرزا محمد یارمن ویل چې لومړی باید په افغانستان کې نړیوال فشار راوړل شي او وروسته د پولې کنټرول کړی شي.
د افغانستان جنگ د ځواکونو په زیاتولو سره نه کابو کیږي، بلکې دغه جنگ د دقیقو لارو چارو چې له لارې په پاکستان فشار زیات کړی شي تر څو رښتینې مبارزې ته حاضر شي، همدارنګه د پولو دقیق کنټرول ته هم اړتیا ده.
یارمن دغه شان ویل چې د حکومت د سیاسي مشرانو ترمنځ باید اختلافات پای ته ورسول شي او د دښمن په وړاندې د نظامي سیاست هم غږ شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل له برتانیې خبریدونکې انډیپندنت ورځپاڼې په خپل لیکنه کې په کراچۍ کې د ښځو لپاره د ځانګړي سوي ټیکسي سرویس موضوع څېړلې او د دې معلومولو هڅه کړې ده چې آیا د ګلابي ټیکسیانې به خپل هدف ترلاسه کړی شي او کنه. په دې اړه رپورت لنډې دمې ورسته. انډیپندنت روزپاڼې لیکي چې د پاکستان تر ټولو لوی او صنعتي ښار کراچۍ کې به اوس میرمنې په داسې ټیکسي موټرو کې سفر کوي چې موټر چلوونکي به هم ښځې وي. د روزپاڼې په لیکنه د دې ګام هدف دا دی چې په دې لوی ښار کې پر میرمنو له جنسي تیری سره د تړلو ټولو هغو پیښو مخه ونیول سي چې هر ورځ رامنځته کیږي. دا ټیکسي پینک نومیږي چې د امبرین شیخ په نامه یوې میرمنې له خپل میړه زاهد شیخ سره یو ځای پرانیستې دی. د مارچ له 23 نیټې به د کراچۍ په ښار کې میرمنو ته د اسانتیاوې چې د ټلیفون له لارې او یا هم د ټلیفوني پیغام له لارې وروغواړي او یا هم کوڅې ته راووزي او یو ټیکسي ودروي. امبرین شیخ ورځپاڼې ته ویلي چې د پینک ټیکسي چلوونکو ښځو به د پیازي رنګ ټیکري پر سر کړی وي او تور کوټونه به یې اغوستي وي. نوموړي ویلي چې د کراچۍ په ښار کې 40 میلیونه خلک ژوند کوي او میرمنې پکې هر ورځ د سفر پر مهال له سختو ازموینو سره مخامخ وي. امبرین شیخ ویلي چې په دې ښار کې میرمنې هر ورځ په عام ترانسپورت کې د تلو راتلو پر وخت له یو نه یو ډول جنسي زورونې سره مخامخ کیږي. د مزدورانو د نړیوال سازمان د یو رپورت لمخې په پاکستان کې زیاتره میرمنې له دې قبل کارونو ته نسي تلای چې د تلو راتلو لپاره مناسب او خوندي اسانتیاوې نه لري. د سند د ترانسپورت وزیر سید ناصر حسین شاه دا خبره منلې ده چې په کراچۍ کې میرمنې په عامو موټرو او بسونو کې د تلو راتلو پر وخت زورول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه سید ناصر حسین شاه یو پاکستانی ټلویزیون ته په مرکه کې پینک ټیکسي ته په اشاره ویلي چې داسې اسانتیاوې به د میرمنو ډېرې ستونزې هوارې کړي. په کراچۍ کې میشتې یو خبریالی زیب النساء برکی بیا ورځپاڼې ته ویلي چې دا یو ښه ګام دی، خو بیا به هم د زیاتره میرمنو ستونزې هوارې نه کړی سي. د دې په وینا هغه ځکه چې دوی دومره وس نه لري چې هر ورځ په ټیکسي کې سفر وکړي. امبرین شیخ ویلي چې دوی به په راتلونکو 3 یا 4 میاشتو کې د پینک ټیکسي کمپنۍ لاهور، اسلام آباد او د ملک نورو ښارونو ته هم وغځوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ تر سیالیو وروسته د قبایلو د سپر لیگ سیالیو اعلان سوی دی. د دې لوبو منتظمین وایي په قبایلو کې ډیر با استعداده لوبغاړي دي او دوی غواړي چې په دې سیالیو کې د هغوی استعداد او صلاحیتونه په ډاګه کړي. په دې اړه تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د اپریل په درېم نیټه په ټولو قبایلي سیمو کې د فاټا سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ پیل کیږي چې پکې به د ټولو قبایلي ایجنسو او ایف آر اس نه د سلیریش ډلو 1478 لوبغاړي برخه اخلي. د فاټا سپر لیگ چیرمین او ارګنایزر تیمور اپریدی مشال ریډیو ته ویل
مونږ چې کله پی ایس ایل وکتو پریمیر لیگ هم وکتو نو مونږ هم دا خواهش شو چې اولې چې مونږ دنیا ته وښیو چې قبایلو کوم ټیلنټ شته، کرکټ پکې شته، لوبې پکې شته، او د دې لوبو په ذریعه باندې مونږ دنیا ته چې کوم مونږ ایم ایچ
مشال ریڈیو چې د الحاج خیبر ایگل کرکټ لوبډلې د سختن او د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
کله یو داسې شی دی چې په کومه علاقه کې سپورټس وی نو هلته امن دی. دا مونږ سره ډېر ښه ټیلنټ دی. زه وایم چې دا زمونږ کم ځوانان دي، زمونږ کم مستقبل دی، دا زمونږ د قوم، زمونږ د علاقې په خیر راشي. هغه کا په هر یو اکټیویټیز کې، هغه کا په سپورټس کې وی، هغه کا په ایجوکیشن وی کې وی، هغه کا په فورس کې وی.
د وزیرستان ننګیالی کرکټ لوبډلې سختن اسمت وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې تکړه او صلاحیت لرونکي لوبغاړي موجود دي، نو دوی غواړي چې د دې سیالیو په ذریعه دغه لوبغاړي مخې ته راشي.
پی ایس ایل یو ډېره زبردست سکسس سټوري وه. فاټا ټیم د بدقسمتۍ سره نو نو دوی چې کدو مو نه ورګړې نو راځي چې یو خپل داسې اکټیویټي کو نو هغه کې دو غونډه فاټا ته ریپرزینټیشن ورکړې دي. د نات وزیرستان چې کم ټیم دی وزیرستان ننګیالی، مونږ سره د دې فرانچایز طریقہ کار دا او مغه د پی ایس ایل ولا دي. ټیم کې به تقریبا ونه ات لوکل پلیئرز وی او سلور نه درې چې کم دی اوبه دي مونږه نېشنل چې کم پلیئرز وی دا به.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د لوبو دی ته ذکر عبدالغفار نه د دې لوبو د اهمیت پاړو پختل نو هغه وی
د فاټنا په دې وخت شبین گل افریدی، شاہین شاہ افریدی، حیات اللہ خان باجوڑی ځانګړی یو نوم جوړ کړی دی په نړۍ کې او د پاکستان انډر 19 نړیوال کپ کې دیو هم ګډون کړی. نو زه فکر کوم چې فاټا کې داسې لیگ جوړ شي نو د فاټا نه به نور ټیلنټ نور هم مخې ته راشي، د دې نه زیات ټیلنټ به مخې ته راشي. نو د فاټا لپاره دا لوبې ډېرې زیات د اهمیت وړ دي، ولې چلته ډېر زیات ټیلنټ دی.
د دې کسانو په وینا چې دوی به هر کال د کرکټ لوبو دا سیالۍ کوي چې د قبایلي سیمو ځوانان هم د لوبو په میدان کې خپل صلاحیتونه نړۍ ته وروښایي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سوچ چې داستا غوندې دل پرا او دل پرا لري پسړ بنه نوی پر هر لري های های پسڑ بن نوی پر ہرا لری سوچ داستا ہوندے دل برا او دل برا لری پسڑ بن نوی پر ہرا لری ہے ہے پسڑ بن نوی پر ہرا لری استاد خونستر گول شرا او شرا لری پسڑ بنہ نبی پر ہرا لری ہے ہے پسڑ بنہ نبی پر ہرا لری ستاپ غا
کھلے سب غمزو کہ ہم کھلا نہ کھلے ہاں کمر چکتی چی شکرا شکرا لری پزڑ بنہن پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن پر ہرا لری سرا سرا لری بزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہن بھی پر ہرا لری سوچ داستا گندے دل برا دل برا لری بزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے